السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې یو شمیر افغانانو او ان طالب پلوه کسانو د طالبانو پر دې پریکړې غبرګون ښودلې چې لشپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته یې سملاسي د ښوونځیو د تګ اجازه نه ده ورکړې. دا خبري برخه وروسته راځي، خو په پیل کې په مکړی څو لنډو خبرونو ته. اروپای ټولنې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشیني څرګنده کړه او ویل چې د طالبانو دا اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. دغې ټولنې له طالب چارواکو هیله کړې چې د افغانانو احساساتو ته درناوی وکړي او فوراً دې دا یقیني کړي چې ټول افغان نجونې، ښځې، هلکان او سړي ښوونځیو ته ستانه شي. اروپایي اتحادیې ویلي چې طالبانو له افغانانو او نړیوالو سره ټولې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. بلورته د طالبانو حکومت وایي چې د قانونو او پټرولیم د وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون عملاً خپل کار پیل کړی دی. دا کمیسیون به چې د طالبانو د حکومت یو شمیر سرپرست وزیران غړي دي، له بهر میشتو افغان سیاستوالو سره تماس نیسي او هغوی ته به بلنه ورکوي چې خپل هیواد ته ستانه شي. ملګرو ملتونو د افغانستان د تیر کال د مخدره موادو د ناخالص تولید ارزښت د 1.8 میلیارد او 2.8 میلیارد ډالرو ترمنځ اټکل کړی دی. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې لا هم د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې تر ټولو ستر غیر قانوني اقتصادي فعالیت دی. د دې ادارې پر اساس په 2021 کال کې د ولم کال پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې 20% کم و، خو بیا هم په کابو 1,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوي وو. د ایرلند د کرکټ اداره وایي چې په اګست میاشت کې به له افغانستان سره د شل اوورز سیالیو کوربتوب وکړي. د ایرلند د کرکټ د ادارې په وینا په دې لوبلړۍ کې به 15 شل اوریزې لوبې وشي. او د ناټو چارواکي وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 40,000 روسي پوځیان وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي. د ناټو له اټکل سره سم پر اوکراین د روسي د پوځي یرغل په تیرو څلورو اونیو کې د 2,000 او 15,000 ترمنځ روسي پوځیان یوازې وژل شوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو یو جګپولي چارواکي چې نه غوښتل نومې څرګند شي پرون وویل چې دا اټکل د اوکراینی چارواکو د معلوماتو او همداراز د هغو خبرونو پر اساس کړی چې روسیه یې په ارادي یا غیر ارادي ډول خپروي. د دې اټکل له مخې د 40,000 روسي پوځیانو مرګ ژوبله او اسارت دا معنا لري چې د دغه هیواد په سلو کې 40 ځواکونه د جګړې له میدانه وتلي یا حذف شوي دي. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه خپرونه اورئ، خو په لنډه خبري برخه کې اورئ چې د نجونو د لیسو د بیا بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه نه یوازې د ډیر شمیر افغانانو او نړیوالو له غبرګون سره مخامخ شوې، بلکې یو شمیر طالب پلوه کسانو هم پر دې اقدام عکس العمل ښودلی. تمه دا وه چې ټول ښوونځي به پرون پرانیستل کیږي، خو پوهنې وزارت وویل دوی ته لارښوونه شوې چې تر دویم اعلان پورې لشپږم ټولګي د پورتن جنوز زده کوونکو ښوونځي خلاص نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینس له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو په اړه د طالبانو د مشرتابه پر پریکړې پرون د ملګرو ملتو شور اندېښنه او مایوسي رسمن طالبانو ته ورسوله. د دې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید په خپل لیک ویلي چې دا پریکړه اعتماد له منځه وړي او له طالب مشرانو په کلکه غواړي ټول جنوا او هلوکانو ته د زده کړو لار هواره کړي. د همدارز ویلي چې زده کړه یو بنیادي بشري حق او د افغانستان لپاره خورا ضروری دی چې له اقتصادي بحران څخه ځان پرې وباسي او پیاوړي ټولنه جوړه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د نجونو د ښوونځیو په اړه د طالبانو پریکړه له افغانانو او نړیوالو سره خیانت بللې ده. د پر خپل ټویټر پاڼه په څو ټویټونو کې لیکلي له میلیونونو افغان کورنیو سره د طالبانو پر دې پریکړه چې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه پرېږدي د ژورې اندېښنې په څرګندولو کې یو ځای دی. د هم زده کړه د بشر لومړنی حق بللې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی لږ پژم ټولګي پورته د نجونو د سیستم ځنډیدلو خبر د ډیرو افغانانو لپاره ځورون کوي، خو هیله لري چې دا ځنډ به لنډ وي او د پوهنتونونو په څیر به د ښوونځیو دروازې هم د ټولو پر مخ پرانستل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکارۍ رئیس شفیع اعظم لیکلی که خپلو بچیو ته په اسلامي روحیه دینی او عصري زده کړو زمينه په وطن کې برابر نه کړو نور به ورته خپل شوونیز دروازې خلاصي او زموږ د مقدساتو خلاف به وروسی. زرګونه ځوانانو د همدی هدف لپاره سرونه نظرانه کړل چې راتلونکي نسلونه دلته وروزل شي. ځوان نسل نه باید د اخیارو دروازو ته مجبور شي. د طالبانو د حکومت او همدارس د پوهنې وزارت ویندویانو ل شپږم ټولګي پورته جنو ته د زده کړې د حق د نور کولو په اړه زموږ تماسونو ته ځوابونه وایو، خو ځینو ویندویانو یې خبري آژانسونو ته ویلي چې په دې اړه تبصره نه کوي.
و موردل چې یو شمیر طالب پلو کسانو او یو شمیر نورو افغانانو د طالبانو پر هغې پریکړې خبرګون ښودلی چې پرونی په ناببره ډول د لیسې او منځنۍ دورې نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کړه او د ښوونځي تر دویم اعلان پورې وزنډول. په ننګرهار کې بیا هغه نجونې هیلمنې دي چې پرون ښوونځیو ته تللې وې. پرون تر شپږم ټولګي پورې نجونې وتوانېدې چې ښوونځیو ته ولاړې شي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د خبریال دی راپور ته.
نرګس د ننګرهار د خوږیاڼو ولسوالۍ د و ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. دا له شاوخوا و میاشتې نیزن وروسته د چهارشنبې په ورځ د حمل په درېیمه په لومړي ځل خپل ټولګي ته ننوته. نرګس زیاتوي د ښوونځیو د پیل سره یې هیلو ته د رسیدلو تړلې لار یو څه پرانیستل شوه، خو وایي خدای دې دا چاره تر دولسمه کړي چې ډاکټره یا انجینیره شي.
نرګس ته موږ غواړو چې مکتب ووایو یا معلمه شو یا ډاکټره شو. ټولو شاګردانو سره وزی شو، خوشحاله شو او ډیر خوښ چې دا مکتب شروع شو. ټولو شاګردانو سره وزی شو په خوشحالۍ او شکر دی چې دا شاګردان هم راغلو. خدای دې موږ ته تر دولسمه پورې وي او انجینیر دې رانه جوړ شو.
نرګس دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد په ټولو سړو سیمو سربیره د ننګرهار د سړو سیمو لپاره د دغه ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د کګې د نجونو مرکزي لیسه کې د ښوونیز کال پرانیسته وشوه. په دغه پرانیست غونډه کې د ننګرهار د پوهنې رئیس حبیب حضرت حقانی د وینا پر مهال که څه هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د اجازې د وخت په هکله څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د پوهنې وزارت پریکړې ته په تمه دی.
سګالې د 1401 هجری شمسی کال د سړو سیمو د تعلیمي کال د شروع کېدلو موقع ده، اول د حمل ده. په دې مناسبت باندې اسلامي امارت په دې سیمو کې د کال د شروع کېدلو لپاره د یو پروګرام او د یو جلسې په شکل کې اهتمام کړی دی، تر څو په دې طریقې سره موږ خپل هیوادوال ته د تعلیم دا پیغام ورسو او دې باندې موږ چې کوم د خپل ماشومان تعلیم ته وهڅو.
نوموړي هم دا شان د ښوونکو وغوښتل چې په پوره ډاډ خپل تدریس ته دوام ورکړي او دوی هر ډول حقونو ته ژمن دي.
نور بس دی له شوډو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځ شنبې په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د رسنیو د یو لسو کارکونکو په ګډون لسګونه مدني فعالان په افغانستان کې وژل شوی دي. په دې راپور کې راغلی چې دغه فعالانو باندې هدفي بریدونه شوي چې مسؤلیت یې بیلابیلو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستی. تفصیل په دې راپور کې
د خوندیتوب او بحران کمولو مؤسسې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو یو لس کارکونکو وشل شوی چې د هغو په منځ کې څلور خځې دي. د مؤسسې په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ همدارس ویلي چې د 2021 له جنوري څخه تر دسمبر پورې په افغانستان کې ټول ټال 13 مدني فعالان، د بشري حقوقو کارکونکي او ژورنالستان وژل شوي دي. د مؤسسې په وینا د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د بشري او مدني فعالانو پر ضد غچ اخیستونکو اقدامات زیات شوي دي. د راپور پر اساس د 2000 کال په ورستیو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالانو، خبريالانو او مدني فعالانو هدفي وژنې ډېرې شوې او د 2001 کال په لمړیو اتومیاشتو کې دوام وکړ. دا مؤسسه وایي چې د فعالانو پر ضد د اکثرو حملو مسؤلیت چا پر غاړه وانخیست. د خوندیتوب او بحران کمولو مؤسسه په راپور کې ویل شوی چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د خبريالانو، مدني او بشري حقوقو د فعالانو د وژلو یو لس پیښې ثبت شوی چې د حقوقو په منځ کې څلور هغه ښځې دي چې په مزار شریف ښار کې د طالبانو پر ضد مظاهره تنظیم کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسم راځو یو بل مطلب ته. لتیر وو میاشتو راهسه د هرات د زندان په خوانی مشره عالیا عزیزی لا درکه د کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو په توقيف کې ده، خو تر اوسه څرک هم نه دی لګیدلې. دوی له طالبانو غواړي چې د نوموړي برخلیک معلوم کړي.
په دیش پر اسانیي ویډیو کې چې په خاله رسنیو خبره سوي کوچنای محمد حسین چې زاند علي عزيزي زوی معرفي کوي د خپل مور د ازادۍ غوښتنه کوي. محمد حسین په دې ویډیو کې وایي لتیروم یا ستراهي سي ل خپل مور هیڅ احوال نه لري او ادا کوي چې هغه د طالبانو په بند کې ده. علي عزيزي د تیر جمهوریت نظام پولیسو چې د هرات ولایت د خزو د زندان مشروه د کورنۍ د عدالت مخې په نامشخص تور طالبانو بندي کړی ده. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د براتو عمومي ریاست څخه معلومات واخلو. خود دغه ریاست وایان خلیل همراز ازادي رادیو ته په یو لاند لیکي پیغام کې لیکلی چې د موضوع معلوماتو ته اړتیا لري، پښتنه به وکړم. موږ د راپور تر خبرې دوه د نموړي لوري د موضوع په اړه نور جزئیاتو ته هم پته مسوي وو، خو شریک نسول. تر دې مخکې هم د هغې کورنۍ، د ښځو د حقوقو فعالینو، د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او ګڼو نورو بشري بنسټونو د نوموړي د ازادۍ د غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقوقو ځینې فعالان وایي طالبان باید نوموړي آزاد او یا کورنۍ سره د هغې د وضعیت په اړه معلومات شریک کړي. له دې ډلې د ښځو د حقوقو فعالانو امینې مایار او تمنا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
حق دې لري چې آزاد خپلواک ژوند وکړي او یو انسان مجرم ګڼل کیږي، هغه ته باید هغه حق ورکړل شي چې د خپل د محکمې یا د قانوني لحاظ د دې جرم بررسي شي او بیا وروسته ورته سزا ورکړي. علي عزیزي روشن شي چې چیرته دا ژوند دی، کنه که ژوند دی هغه باید خوشي شي، باید د کورنۍ ته معلومات ورکړل شي چې چیرته دا او په څه حالت کې ده. موږ د طالبان څخه دا هیله لرو چې ښځو سره باید د هغوی اصلي اساسي حق ورکړي.
د یادونې وړ ده چې د علي عزیزي ترڅنګ د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او مترزین هم طالبانو بندیانې کړې وي چې له ګڼو کورنیو او نړیوالو خبرګونونو وروسته بیرته خوشې شوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسم مخکله دی چې د سندرو میلمانه پروګرام تراشو یو بل مطلب راخلو. هغه دا چې ترکیه د داعش د اسلامي دولت د خراسان څنګه د مالی ملاتړ کوونکې اسمت الله خالوزی شتمنۍ کنګل کړي.
د نوموړي د شتمنۍ د کنګل کېدو په اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکم پرون چهارشنبه د دغه هیواد په رسمي جریده کې خپور شو. په دې جریده کې راغلی د خالوزی په اړه پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1303 نمبر پریکړه لیک پر اساس او د یو بهرني هیواد په غوښتنه په دې خاطر وکړه چې نوموړی د داعش د خراسان څنګه د تروریستي ډلې له لوري کسان جذبول، په قاچاق وړل او همدارازي د ډلې ته پیسې برابرول. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د 2020 په نومبر کې خالوزی د اسلامي دولت تمویلونکي اعلان کړ او ویل چې نوموړی د پیسو د نړیوالو انتقالاتو په وسیله په افغانستان کې د داعش عملیاتو ته پیسې لیږي او همدارس په افغانستان او سیمه کې د جګړې د پراخولو لپاره د انساني قاچاق د شبکو په وسیله بهرنی جګړه مار ورلیږي. د امریکا د خزانه وزارت پر اساس خالوزی د 2 کلونو په مخه په ترکیه کې د پیسو د حواله کاروبار کاوه او